اداره کې یا ډپارټمنټ کې به ته نه ویریږي په جرات باندې دوی چې فلانا استاد د خدمت څخه غوښتنه وکړه ولې ډپارټمنټ دی ډپارټمنټ ته نشي هلته رئیس دی ماوین دی هغې سره شي چې هغه نشي ډپارټمنټ په ساته دی باید مطرح کړي که یو کس داسې رسوا شي بل که زړه نشي کوی او فلانا رسوا شو زه هم کیدای شي رسوا شم.
د لوړو زده کړو په سیستم کې پر ستونزو سربیره په افغانستان کې 2 اتیا شخصي پوهنتونونه او انسټیټیوټونه دي او همداراز د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تشمیرو له مخې په هیواد کې 22 پوهنتونونه دولتي دي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپلو 59 چاپ شویو سفرنامو په باره کې راته غږیږي.
دا سیم شته چې وخت په وخت می په موږ وخت کې یاداشتونه لیکلي او دا سیم شته چې سلیمان ماکو خبره چې کله می تڼاکې وچاودلې دی پخو بیرته په کور کې ناستم بیا می لیکلي دي.
د سندرغاړي گلزار عالم سره مرکه
په موزیک پابندی په موسیقي پابندی نشته هرې بنکوټ وګره بازار شګه د ساترو بازارو
درې لاندې کایتونه او اغلی نسیمه باری راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرهنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرمه د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې وسې ناول هم ژباړم.
پایل خبرونه کوو ماین واد د تیرې ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت لوالي سره لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبدې هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبدې لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 1 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو دکان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداري هم تر سره شوه او بلل شو سندرغاړو خپل سندري وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفیع په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پختلای چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحرانی وو نو زما ژوند هم د بحرانی حالاتو ښکار وو. د 15 سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د دې ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول کمونیستي کودتا وشوه زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دی، جالب بی خبری دی. مثلا پا دی برخه که دی مجاهدینو زایون مالی دیلی او هغه رویه چې دوی د انسانانو سره کوله هغه مې پکې تمثیل کړی دی. کمونیستي حکومت صحنه مې پکې راولي. او بالاخره پاکستان ته چې تللی یم هلته ماته ډېره جالبه وه چې په درې آدم خیل کې لوی لوی دوکانونه وو د چرسو افیون کا واحد مرکز پې لیکلي وو. او دا د ما دپاره ډېره جالبه وه چې څنګه په یوه هیواد کې چرسو افیونو وسله همداسې آزاد خرڅېږي. په دې مې راپور لیکلی. درېیمه سفرنامه زما د امریکی سفرنامه ده. هلته هم په یو رسمي سفر کې د یوې میاشتې دپاره تللی وم په 1988 کال کې. او هلته چې موږ ته کوم کار سپارل شوی و هغه په امریکا کې فدرالیزم او د اقلیتونو حقوق، په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ، او هلته رباني حاکم و. په دې وخت کې تللی وم.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب وو؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په د 1300 کال د زمري 19 نیټه وه چې په کابل کې جګړه ونښته. جګړه مخکې وخت تیزه شوه. بیګا اعلان وشو چې 1000 توغندي حکمتیار لخوا په کابل ښار ویشتل شوي دي، او په مقابل کې تیاری والوتلې په چار آسیا او په هغو سیمو چې حکمتیار حاکمیت درلود هلته یې بمباری وکړې. او ماخوستان چې ماښام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو. لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو، او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پېښور ولاړم. دغه جریان مې لیکلی.
او
پنځمه سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار. هلته ما یوه مقایسه کړې ده، ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولي. او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار و. دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی. لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له نیکه مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو، طبیبي صاحب و فکرت صاحب، هغوی ټولو دا موضوع لیکلی وه چې سید جمال الدین افغان. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستان نه تللی وم، د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و، د ایران په نامه یې یادوه. او طبیبي صاحب په جنیو کې و، جنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتله. هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی، دا یې نیکه دی، دا یې غور نیکه دی. په تیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم، او د دې ډبرې چیرې دي؟ وی ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د تیکې لیکل ما ته هغه نه دي. نو په دې اساس اعتراض مې پرې وکړ. دا سیمینار نه زه بیا راغلم، او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی یادښت مې لیکلی سفرنامه. نو د داسې 50 سره بیلو سفرنامو یوه مجموعه ده، او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه د یو کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم خپل زاړه آثار راټولوم، څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د 50 سفرنامو یوه مجموعه وه. اگر چې ما سفرونه ډېر کړي، لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي. دغه 50 سفرنامې تیارې راسره وي، او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ، کنه خپل یو څه در باندې تیر شوي، دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ، او که تاسې مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه یې لیکئ، څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړې ډلې شته. داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بیرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي. نو دواړه ډوله شته، لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو، څه مې چې لیدلي دي، هغه رانه فوت نشي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ، یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي او څه وینئ، که نه مثلا دالته الماری ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنري برخه یا په خپل جملات کې څومره داره ښکلی کوئ چې اوریدونکو ته جالبه سي؟
هو، دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي. یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي، لیکن رنگ می ورکړی، ادبی کلام می ورکړی، په ادبی ژبه می لیکلی. او د سفرنامو د غختنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنري نثر دی، نو ما په هنري نثر لیکلی دی.
او علت یې به همدا ده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنري وي او واقعات او پیښې واقعي.
ډېره مننه استاد، خیر اوسې.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سخ کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودی نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلې مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جانه، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې اثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونې په جریان کې بیا واورو چې دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جانه، ډېر ښه راغلې خبرونې ته.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلې در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تاکي بوم او رمه ډیر زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیره تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاستراوړین لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې زنه ستاسو ملمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جانې، که د خپل ځان په اړه راته وای په کوم برخه کې موزه کړې کړې دي او دا چې لیکوالي ته څنګه غلی لیکوالی برخته.
از دکړی چونګ زیات وخت موږ د پولی هاخوا ته د مجرات تیر کړی دی، نو از دکړی می هلته د لیسانس پوری کړی وی بیا چې کله دل تراغلو نو دوهم هغه ځای څخه د هغه پولی د هاخوا د پونتون څخه می انلاین ماسټری واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند تراغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي می هم پل کړی چې په لنیش پجم سیمستر ماسله هم یم. دا چې د مشمتوب څخه ما د لیکوالی سره د کیسو سره ډیر علاقه درلودله او ډیر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې چونګ چې هخواته وو، نو ډیر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي، یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوشېدلې مې هم زیاتې. نو هم دا غیلاتو چې کله دلته راغلو دلته ما وکتله چې دلته هم موږ څومره با اثر لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار لیکلي. کله چې موږ هغه مطالعه کوله نو هم داسې قرار قرار بیا د لیکوالي برخې ته هم راغلو او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې ورکشاپ و د لیکوالي په حقله. کله چې هم دې ته رالمه بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سي، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سي. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
یعنی تاسو د لیکوالي پیل له لنډو کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب می د لنډو کیسو د بلا د سیرو په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل سوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه، هغه کیسې دي چې ټوله ما خپل لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند می لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو دیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو
داش باړه
ده. بله،
ښه ښه ډیر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په سره سرخي.
دا چې د بلا سوري می لومړی کتابو، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي، د میرمنو ژوند بیانې چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي، یا څنګه د ناکرده ګنا سزا ویني، یا سره کم یو ورور یې قتل کوي او په ګنا باندې دوی نیول کیږي یا په بدل کې دوی ورکول کیږي، یا سره کم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نراوړي، ستونزې په خاوند کې دومره ګنا سزا دیت ورکول کیږي یا په هغه سزا باندې دانی ول کیږي، او سره کم چلند د میرمنې سره د خسرګنې په کیږي.
یعنی ټول هغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه حاکم دي، تاسو ډېری وخت په کیسو کې همدغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټول هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې زموږ ستاسو د کورونه دي، پکت همغه ستونزې ما راخیستې دي، هنري بڼه مې ورکړې، د هنر په ژبه مې وړاندې کړې.
ډېر ښه نسیمه جانې، ستاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې که یو لیکوال لیکنې کوي، مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي، چې هغه د ټولنې واقعیتونه راواخلي، نظر دې ته چې دا یوه خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیر اړینه ده. زه فکر کوم د شوزو لپاره به دا ډیر شوي، که څه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم که څه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه ووسی، هغه ډیره خوشیږي، هم هغه ډیر خلک هم خوشی، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا څنګه څه خلک چې هغه څه د کلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونیو، ته باندې پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا زموږ په ټولنه کې شته، په عام ژوند کې، په عادي ژوند کې موږ وینو، موږ اورو، پر موږ تاثیر نه کوي، موږ ته دا عادي دی نه چې یو ښځه پر بونی ورکول کیږي، پغه کور کې د سر څنګه چلند کیږي، یو ښځه د خاوند مسافر دی، پغه خسرګنی کې، پغه کور کې د سر سره کم چلند کیږي، ځکه خاوند نه دی، ته د مزدوري په سترګه ګوري، د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه ستونزې، هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي، یا د کتاب باندې ولري، یا د بیاتو تراسي، به خلک اساسیت هم نور سره شي، او خلک دې ته غاړه ږدي چې واکن مش په ټولنه کې دا کوي، پر ډیر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه خلاص اخلي، یا نورم خبرې چې داسې څه باید ونه وسی، ځکه دوی یو احساس پیدا کوي، یا داسې دوی ته احساس کیږي چې واکن دغه څه د شوز سره کیږي، او دا به انصافي ده، دا باید نه وسی.
او دا کیسې چې دوی په ژوند کې دیدلې، ک نارینه يم لولي کې د تاثیر په وکي چې دا واکن بد کار ده، باید سکارونه کوي مېرمنو سره.
بالکل، ډیر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته ویل چې ستا یو کیسه به د وشکو عمل کله چې همدا ما ویل، زه په ځم پوسوي نه چې کله زما وشکې راته سوي دي، په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې و، او واکن زموږ د ټولنې هغه حقيقي عکس بیان کړی و، یعنی هغه حقیقت پکې راټول شوی.
کدار ته وایي چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو نه متاثره استئ، د هغوی کیسې لولئ، الګو مو څوک ده په لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثره استئ که خپل ځان ځانګړی سبک لرئ؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله، نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډېرې بهترینه کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډېرې ښایسته کیسې لیکلي دي، د هغوی زیاتې کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه زموږ الګو کېدلی سي، یعنی ډېر ښه آثار یې لیکلي دي، ډېر څه انسان ځینې زده کولی هم سي، لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زه د بېلابېلو استادانو کیسې لولم، نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډېر ښایسته لیکنې کوي، ډېر ښایسته ناولونه لیکي، ډېر ښایسته لنډې کیسې لیکي، چې دغه کیسې زه ډېر مطالعه کوم او ځینې متاثره هم یم. نو همداسې بېلابېل سایټونه ګورم چې په هغه کې بېلابېل لیکوالان دي، دغوی کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځانته بېل رنګ لري، بېله طریقه لري، بېل سټایل لري ځانته. نو دا نوسو والی چې یو مشخص نفر یاد کو، مشخص لیکوال یاد کوم چې همدغه زما الګو دی، یا هم د دې څخه زه متاثره یم. یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالان چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنې کوي هغه الولمه.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې هستئ، هلته څه نه څه نامنی ده، او میرمنې دومره نشي کولی چې له کوره بهر لاړې شي او یا بیرون کار وکړي، هلته به ډېرې نجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي. تاسو هغوی سره په ارتباط کې هستئ، داسې کوم ځای شته هلته چې د بهیر په شکل اوسي، راسره راټولې سي، کښېنئ، او هغه تاسو کوم تجربې چې تاسو لیکوالۍ نه لرئ دوی سره شریکې کړئ، داسې څه امکانات لرئ هلته؟
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو، درسو چې هلته موږ سره راټولې سو، خپل نظریات شریکو، یا خپل د لاسته راوړنو په حق لبانې یو بل ته خبرتیا ورکړو. بس کله چې یو بل خبرو، یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسوو، یا زموږ په فعالیتو باندې پوسی، یا هم ښوونځیو ته ځي، هلته یو غونډه جوړه کړو، درسو هغه نوي نسل، نوي نجونې، یا نوي نسل سره راټول سي، هغوی خبر کو په دی باندې، درڅو هغه هم هدف ولري، یا داسې کم پلان ولري د ځان سره، هغه متاثره سي، تشویق سي، او دې څه کولو ته زړه شي، هم یا داسې غونډه جوړو چې په هغه غونډه کې بیا ګډون کوو، یو بل موږ د خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو، خپل معلومات دوی پورې رسوو.
او الته چې تاسو انجونو سره ګوري وینې څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مين لري د سنجونی به می چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانو نه لري د برخه کې مور سره مرسته کړی دی
بالکل دا چې زخپل اوس نوې د میدان تر غلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړه سو نو زیات مېرمنې په هغه غونډه کې ګډون کړی و بیا داغه څخه ورسته یو خور از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکل دي په کتابچه کې را سره دي کته دوم لطف وکي چې زموږ کور ته راسي ته بنځي اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړسم دا چې تم یو شزه په ډیر مشکلاتو مستا شماره پیدا کړ نو کته دوم لطف وکي زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکي ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو سټایل یا په ټولنه کې دونه شه تاثیر درلودل یا دومره شه مثبت پایله درلودل زه ډیره متاثره سوم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خیده چاپ وس نه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومه کې امرسته وکي دا چې ما واوریدل یم ولیدل چې ورونو تاسو سره په ایډیټ په چاپ پروف کتل کې کومه کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفر ته مشکره کړی دی چې هغه سټایل دی په دې باندې هر ځې چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
ډیر ښه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شئ په هلمند کې نور خواند سره مرسته وکړئ چې دوی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شئ دوی ته امکانات برابر کړئ نسیمه جانې زه خبره شوې ما چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده کله ته جایزه په اړه معلومات راکړئ چې د چا لخوا تاسو درکل شوې ده او څنګه مرته ځان کاندید کړی وو
ادا چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوښ سو ډیر خلکو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د مېرمونو ژوند نه خالي بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخستي نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتابه کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین آثار چې د افغانستان په سطح باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي درڅو هغه لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوې لیکوالان چې راځي هغه هم د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شزړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او دا زه هیڅ نه سم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې زه خبره سم کتاب کاندید دی دومره درجه جایزه غټلې دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلې کتاب چاپي او هغه بیا جایزه ته کاندیدګي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلای شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالتړي ډیره نام نې دا هم جونې څنګه څه محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا بده دوی لپاره په اصطلاح د تشویقي وجنبه وسی
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډې دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلی نو زه سلفي صد باوري ما چې هغه انجونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخ کې نه درلودل یا دا پلان به هم ځان ته نو سنجولي وس بده هڅه وکي وس بده راپور تسي وس بده خپل مبارزه هم پیل کړي نه یوازې مېرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بل تشویق سي زیات نارینه بل د تزړه شکی چې داسې کومه لاس راوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه استایل سی یاغه پر دومره د افغانستان په سطح باندې خوښ سی او د جایزه وړ وبلل سی په جایزه کې خو استاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغانی وي چې دا دوه درجه د پاره دی ځانګړی کړی وي نو ان شاء الله چې پلان رمه پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی وي خو زه خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرمه چې د خوندو یو خود دې شاعري خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاته سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی دومره په وسه ده هم دومره خوات من کومه
ډیر خ نسیمه جان واقعا ستاسو نیک نظر د خويند پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی څه کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زید چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو هم دسه کامیاب لره
ډیر زیات مننه
نسیمه جان اوس په بیر تراشو تاسو د لیکوالۍ برخې ته چې راتلونکي پلانونه مو څه دي غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مو څه دي راتلونکي کتاب به مو څه له خیره چې تاسو غواړي چاپ کړي او
ان شاء الله چې پلان لرمه د لندو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې ژباړلې مې هم ان شاء الله چې اوس یو ناول هم ژباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم نو هم دې کار ته ادامه ورکوم د خیره سره او غواړم چې په داده په ډګر کې هم دا سلسله راوړنې ولرم هم دا سي ټولنې ته خدمات وړاندې کوم
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو کړل غواړي ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي
په هله خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم دا چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو خپل کړي په حال خو پر هم دی باندې ذکر کوم کله چې پدی کې پورا دومره ز پوسمه چې دا کار وس دریو هدا پوری بس دی زباید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د ته پلان جوړوم په حال خو می پلان دا دی چې پلنډو کې سو کې ناول لیکلو کې یاش باړو کې کار وکم
ډیره زیاته مننه نسیمه جانې باري چراغ لې خبرونه کې ملمک سره غډون وکړو او د خپل لنډو کې سو پاړم را سره وغه کېدلې
له تاسو نه هم مننه د ازادي رادیو څخه ډیره زیاته مننه چې دا ویاړې ماته راو بخشي او ماته بلنه راکړه زیاته مننه
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري
وستنا کلوار دی وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې درې لاندې کایتونه راوړې دي و با ورو چه دا نکلونه تر چه پوری دی
بزرگ ایو بزرگ تا چاو ویل چه چنگ هدایت شوی لارخون که دی چوک و دور تا ویل چلورو کسانو هدایت را تا کرده دی یو تن یو رسوا او بدنام سره و چه پخواکی تیری دم او لار میزنی چپ کرا چه حسین خلک میده دا پخواکی و بینی د د چرپام شول اواز یې را باندې وکړ ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخې او څوک سور مخې وي یو بل زلمی په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان وو ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخلا چې ونه پرځې دراته کړه تا چې په احتیاط ګامونه اخستې دي نهی پرسیدلی یو بل لار خون که می یو ما شوم بوچی بلدی وی پلاس کی وا ما ورنو پختل دارنا لکو مراغلی تا دی دیوی تا و پکل او ما تا یو ویل تا چی دا علم دعوه کوی ترا تا و بایا دارنا چیر تا لارن او یو بلزل ایوی کاسری را تا هدایت بکرد. هغه چی دیره کلی و راغلی و چی خواله را سر وکری. لخبلو دردونو می خبر کری. ما ورطا و ویل مخدی پتکا بیاغا گیگه. کاسری را تا و ویل زچی دا دنیا پخوندونو که غرقیم. دا ویره نلرم چی هغه زاد بحیر کرم. خوتو بس یوز ما پلی دو ویری که چی هغه بدی هیر شیم. ژوند کې خو وکړه ای وشتمن کششته وبیل ما وصیت کړی دی چې لمرګ ورسته مې دی ټول جایدات په بي وسلو وبېشل شي مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولی هیڅ نه پويګم چې دا ولې کشش په جواب کې ورته وبیل دیوی غوا ایو سرکوزی کې سبا درته وکړم سرکوزی غوا ته وبیل خلق دی په خنوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دی نه مړیږي. خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهیږي چې د غوا ځواب ورته څه وو؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپلې ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای د یوه چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیری؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان را وغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی. د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه او له نقشې سره سم دلته هم یو پیرهدار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې یوه ورځ دی د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تېرېږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیرې په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډیر کارونه کوو خو په دې نه پوهیږو چې ولې یې کوو. د یوه عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبي پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرې اخی، زموږ همکار ذبیح‌الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مې کده کې پرېږدي او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د مې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په میوزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته. هرې بند کوډ وغیرہ بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ سوه هغه نیندرمندان وښکل لاغوی دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو. نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو. جنګ جګړې وو، لانجې وو، تاڼه کچهرۍ وو، دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته ژوند زمانه کې دومره زما د بچو کېدو، او د دې د وجه نه پېښور پرېښودو. او څوک پر ازاده ملک نه ځي، وو یا ډېر غریب شي یا د یار دغه مزینه.
استاد، تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کوم خلک وو؟ دا کومه ډله وه چې تاسو یې تنګولې؟ تاسو نه کاروبار په زور نه وو، یا ستاسو په خبره تاسو ته تاڼې کچهرۍ او دغسې نورې ستونزې را پیدا کړې؟ دا څوک وو؟
نو دا هماغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم نه ستونزې پیدا کړې دي. مذهبي انتها پسند چې ورته وایي، چې هغه هر ځای کې شته دي. پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري. انتها پسند چې ورته وایي،
هلته شو ستا د دوزخونو خشاک، دلتد دغا کسابانو خوراک حلت دغا خامارانو خوراک نموزان تور کو آن سپین پاتی شو ند دنیا شو ند دن پاتی شو دلویو لویو قدرتو نورا با یو تمنا دا اور دیش کنا
استاد تاسو د مذهبي انتها پسند خبره ورچ تاسو تل تاسو جوړول تاسو د هنري هنر په مخ کې خند کېدل او یا تاسو کاروبار په مخ کې خند کېدل نو آیا تاسو د غستونز چې تاسو راولاړ شوی وي د مل حکومت سره شریک نه کړی او حکومت سره شریک کړی وي هغه آیا هغه په دې لګي تاسو سره سمونستو نه کړا
نو حکومتونو سره شریکولو څه فائدہ پدې نه و چې ما خو پریس کانفرنس کول غوښتل دي واقع نه پس هغه نه مخکې مې بله پریس کانفرنسونه کړي دي هغه پر ریکارډ پراته دي انګلش اخبارونو کې هم او په نړۍ کې په اردو کې هم بله کمی کمی ستونزې چې ما سره پیښې شوي دي کمی کمی چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې هغه ټول پر ریکارډ پراته دي نو د هغې څه بندوبست ونه کړو او نه د هغې څه معلومات ما ته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو فکر به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات تو دې خبر جوړي هغه ټول رسنوي کې په چاپ شوی دی او وخت په وخت چاپ شوی دی هغه خلکو ته هم څه پورې لیکس زما مخې ته نتیجه را نه وسته خو په دې حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پریس کانفرنس کول غوښتل خو زه چې پریس کانفرنس کله ورغلم نو زما ملګري دي صافیان دي هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالاتو چې دا پریس کانفرنس مه کوه که آخرنی اپشن تاسو سره پاتې شي کوم یو آخرنی خبره نه کېږي څه نو بیا به پریس کانفرنس وکړه اوس مه کوه موږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو بس هغوی په خبره ما دغه وکړو نو پریس کانفرنس ما ونه کړو هغه وخت کې حالانکه ما ته کول په کار وو هغه ما ونه کړی شو نو دغسې حکومت هم زما په خیر خبر خو ښه خبر دی خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه دا خلک زیات دي او موږ زیاده خبره ده موږ خو کم یو کمزوري یو
استاد جنت په تمتا مچمري دهغه او ګو په سلګو می قسم پد دوزخ کې نور نه شمل دي استاد رضوان په منارو می قسم یا خود زم کې پد ال تسینا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نه هر دوزخ ما اجازت را کا چاستا ہو گستا پخوان ماڑکم یا پخپل زان باندھ کر
استاد تاسو پیښور نه کابل ته لاړی نو خامخا تاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نور په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینوال وو تاسو سره راشه درشه در لرله تاسو یې لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل نو آیا هغه مینوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه وو تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې
یاره په فیسبوک باندې بلا ملګرو یارانو دوستانو دغه مینوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي او ټول همدغه ویلي چې موږ ډېر زیات خپه یو بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته موږ رضیې درکوو یا دا کوو هغه کوو بله سوزونه ما ته مسیجونه وشول خپه دي خلک خپه دي خو زه په یو خبره زه خپه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د پنځه دېرش کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ور دي کې خو یو کار مې کړی دی اوس دغه دا دی چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه نو بچی خو داسې داسې د ځناورو بچو منم څوک دغه کوي نو هغوی مې نه برداشت کوي ځناور بیا زه خو انسان یم خو بلا خلکو را سره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي اوس هم کوي کور ودان چارې خفه
دي ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بیخي خفه دي خو دا ده چې څوک یوازې یو یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونډه کېده
چپ چا
سر پدې وروسته کې موږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کم پښتانه سندرغاړي دي هغې له ډېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه د سخدریزو لخوا تاسو هم یادونه وکړه که د سخدریزو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې له پښتنو هنرمندانو سره مخ کیږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان له دغو ستونزو سره نه مخ کیږي. نو دې
خبر دادا چی دیو کام ثقافت یا کام وجل غاڑی دغی اغینا غی دغی جبو تروڑا او دغی سندر ہو وجنا سندر غاڑی ہو وجنا دا خو کار خبر دا دا من سکو سندر جون دے ساتو یا سکم دے من دی ٹولنے تا یو سو ورکو نو ظاہر خبر دا چی دے ٹولنے کی چکم دے نو لکا غطوان خوشتا خو منگا غطوان تا لگا ہوندے کی دا غور کو چیزا خوشحیدی سڑی ہوئی او خو دا غستون زو چی کم کی پختون اولس دے و اخراگیر دے باقی کسنا سب خپل برخا چو دے شو نو دائرہ خبر دا چی دا غٹا مافیا دا نو پختون کام تا یو چل جوڑ کردے نو دا زما پا خیال چی دا اولس را دا کی دا مافیا دا دیر غٹا او دا کاری روان کردے دے بس روان دے منگا سر سی تدبیرونا یا دا سی دا غر پکار دے چی دے دا پارا اوکو ریاستی اوکی یا کی ریاستی نکی حکومتون دیو کی بیا مشلان دا پختون دی راغون شی اگر دی دا کارونو کی زما پا خیال زما غٹا دا غچی کم دا غجر جرگا دا جرگو من فیصلیم کو جرگو من ہر سکو پرستون جم ہوارو مشران درا گون چھ جرگ دی کی داستون جی رپی کی دی پختون زرا خبر دے چھ بس سندرا سندرا وج نی نو بس دا مسئلہ دا من پختون کام کدا یو دبا دا مرغ یو دا رپی کی
تے زت من نو
خیبر زلمی پختو زمانگا شانده منگا پختانه او پا وطن مزان قربانده منگیو ده خیبر زلمی پختو زمانگا شانده منگا پختانه او پا وطن مزان قربانده وطن زمنگ زاند منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے جد خیبر زلمی پختو زمنگ شان دے منگا پختانے اوپ وطن مزان قربان دے توریالیو دا وطن پا منگا گرانده منگا پختانیو پا وطن موزان قربانده منگیو دا خیبر ظلمی پختو زمانگا شانده منگا پختانیو پا وطن موزان قربانده
د غړی اچار پروګرام د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.